Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیج و بجشوي نن سه شنبه د تلې یا میزان اتمه او د سپتمبر دیر شمنه ته ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په افغانستان کې لتیر مخام راهسه انټرنیټي او مخابراتي خدماتونه نګدي یو مخ بند شوې دي. د نت بلاکس په نوم ویپانه چې نړۍ کې انټرنیټي جریان ساري تیر شپه لیکلي چې افغانستان د محل د انټرنیټ د بشپړې پرچاوي په حالت کې دی. د دوی د معلوماتو لمخې د محل ټلیفوني اړیکه هم اغیزمنې شوې دي. په بهر کې مشتو غنو افغانانو لیکلي چې پرونه دي توانیدلې افغانستان کې خپل کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د طالبانو حکومت په ظاهره د نوري فایبر د بندیدو امر کړی چې په کیبلونو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته غزول شوی. خو د ټکنالوژۍ پوهانو لیکلي همدغه کیبلي انټرنیټ سره شاوخوا شپږ ولایتونه او د ګڼ شمیر مخابراتي شبکو انټرنیټ وصل وو. د طالبانو حکومت دا په رسمي ډول د دغه بندیز په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوي سره هممهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي دي. د هوایي ترافیکو د څار یو نړیوال ویبسایټ فلایت رادار 24 ښیي چې نن سه شنبه کابل ته 15 نړیوالې الوتنې لغوه شوي چې درې له دوبۍ او دوه نورې له استانبول او مسکو څخه پلان شوي وي. د دغه ویب سایټ معلومات ښیي چې له کابل څخه هم نن سه شنبه دوبۍ ته دوه او استانبول ته یو پلان شوی الوتنه لغوه شوی. لغوه شوی الوتنه تر ډیره د نړیوالو شرکتونو له هغې ډلې ترکیش او فلای دوبۍ پروازونه دي. یو شمیر بهرنیو ښارونو له هغې ډلې نوې ډیلی، استانبول، جدې او ریاض ته بیا نن پروازونه پلان شوي چې دا خدمتونه تر ډیره د کام یاره او آریانا هوایی شرکتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان لویو ښارونو ته هم د دغو کورنیو هوایی شرکتونو الوتنې پر خپل ځای دي او په ظاهره له کوم خنډ سره نه دي مخامخ شوي. د جرمنی په بن ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری ډیپلوماتانو پرون دوشنبه د لیزه استعفا اعلان کړی ده. د دغه کنسلګری سرپرست حامد ننګیالی کبیری ازادي راډیو ته وویل چې د دغه استعفا لامل د دوی اډانې ته د کوربه هیواد لخوا د طالبانو د یو ډیپلوماټ معرفي کول دي. کبیری زیاته کړې چې له دې اعلان سره سم د کنسلګری منقوله او غیر منقوله شتمنی، وسایل او تجهیزات د جرمنی بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي. د پخوانی جمهوری نظام دغه ډیپلوماټان وایي د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه لري، نو ځکه دوی ته یې په کنسلګری کې د ډیپلوماټ مقررېدل هم د منلو نه دي. طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې برلین ته دوه کنسولي ماموران د کوربه هیواد په خوښه ولېږل چې یو هغه یې په برلین کې په سفارت او بل هغه یې د بن په کنسلګری کې کار کولو ته معرفي شوی وو. د بن کنسلګری د اروپا، استرالیا او کاناډا افغانانو ته کنسولي او تخنیکي مرستې برابرولې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسیدلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې شامله ده. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلې فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادهیزه طرحه وړاندې کړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. افغانستان له پرون ماښام راهیسې د انټرنیټ له بشپړې پرچاوۍ سره مخامخ دی. دا وروسته تر هغه چې د نوري فایبر انټرنیټ پرې شو.
هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده. په افغانستان کې شاوخوا د اوس شپږویس ولایتونه په زرګونو اداري فرصتونو څخه محروم کړو.
اسلام آباد کې د طالبانو د یو شمیر مخالفانو بحثونه نن هم دوام لري. پاکستاني چارواکي څه غواړي؟
پاکستان د همدغه نام استفاده کوي چې وخی نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی.
د امریکا او اسرائیل مشران د غزې جګړې پر پای ته رسیدو سلا شول. نور راپورونه هم شته افغانستان کې له زده کړو محروم یو شمېر نجونو لاسي صنعت ته مخه کړې. نور راپورونه هم شته هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته افغانستان تیر شپه د انټرنیټ له بشپړ بندښت سره مخامخ و. د نیټ بلاکس ویپانې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري هم تیر شپه د کابل په وخت 8:30 بجې راپور ورکړ چې د تلیفوني خدمتونو چارې هم ګډوډې او ټکنۍ شوې دي. د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ بندولو اقدام د خلکو، کارپوهانو او رسنیزو بنسټونو ګڼې اندېښنې پارولي. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو بل لوی بندیز حاکمیږي، داسې بندیز چې تقریبا ټول ولس یې اغېزمن کړی دی. تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ د پریکولو د پریکړې وروسته افغانستان تیر شپه د میزان په ومه د انټرنیټ بشپړ بندېدو شاهد و. نیټ بلاکس ویبپاڼې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري د کابل پر وخت د شپې په 8:30 بجو پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندېدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي دي. دې سازمان دا راپور هم ورکړی چې د دوشنبه د سهار راهیسې ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله یې توګه پری سوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د انټرنیټ د پرې کولو اقدام د خلکو، کارپوهانو او د رسنیو د سازمانونو ترمنځ اندېښنې راپارولي دي. یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې هڅه یې کوله د دوشنبه په ماښام د سپتمبر په 9:20 په افغانستان کې له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي وایي چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو له لارې د خپلو کورنیو له غړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانېدلي. له دې جلې په فرانسه کې میشت افغان خبریال هارون بصیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی.
یا خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستند.
دا د هغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکی خبر دی چې له خپلو کورنیو لرې دي او د دوی د اړیکو یوازینی وسیله انټرنیټي خدمات وو. په ځانګړي توګه زما لپاره ځکه چې زما د کورنۍ ټولګړې په افغانستان کې دي او زه په فرانسه کې یوازې ژوند کوم، زه څنګه د خپلې کورنۍ څخه بې خبره پاتې کېدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په څیر د زرګونو افغانانو لپاره یوه چې له افغانستانه بهر دي او له بلې خوا له خپلو کورنیو بې خبره پاتې شي لویا ننګونه ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به خلکو باندې د فشار راوستلو یوه بله بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمني کې میشت سیاسي کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي پرې کول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
افغانستان است.
پټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډېر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو رون اندو او هغه کسانو ته لاسرسي بندو چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوي کړي. دا مهمه مسله ده که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ دا په دې معنی ده چې تاسو ژوند خطر کړی دی، ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو بشپړ بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو دا اقدام یې غندلی، زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري. او خلک یې د اړیکو له اساسي حقونو محروم کړي دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو یې غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي وو چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره سوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لسو څخه زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهاله ده او که دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
و موریدل چې له پرون ماخام راهیسې په افغانستان کې انټرنیټ ته لاسرسی په نږدې بشپړ ډول قطع شوی دی. د انټرنیټ د څارنې یوې نړیوالې ویبپاڼې د شپې لخوا راپور ورکړی چې افغانستان د انټرنیټ د بشپړ بندېدو په حالت کې دی. له کله چې طالبانو واک ته رسیدلی یا تقریبا په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دومره لویه کچه د انټرنیټ پرچاوي تجربه کوي. دا وروسته تر دې چې د طالبانو مشرتابه یو شمېر مخابراتي شرکتونو ته وویل چې د فایبر نوري یا نوري فایبر انټرنیټ قطع کړي. دا هغه انټرنیټ دی چې د گاونډیو هیوادونو لخوا په کیبلونو کې افغانستان سره وصل شوی دی. د ټکنالوژۍ د برخې یو شمېر ماهران وایي چې همدغه فایبر انټرنیټ یا کیبلي انټرنیټ د ټولو انټرنیټونو د ملا تیر دی په افغانستان کې، او د دې له قطع کېدو سره تقریبا په شپږویشتو ولایتونو کې انټرنیټي خدمات ټکنی شوي. زما همکار نوریاس نوری د ټکنالوژۍ له کارپو اغا ملک سهار سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې د نوری فایبر انټرنیټي شبکې د بندېدو علت څه دی او زیان یې چا ته رسیږي.
نوری فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده چې متاسفانه طالبانو د خلکو د لپاره چې له ټولو امکاناتو له هر څه څخه لاسرسی یې بند کړي او د میلیونونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار یې وکړ او دا هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده. افغانستان کې شاوخوا د اوس شپږویشت ولایتونه په زرګونو ادارې، نړیوال پوهنتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیسټمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول یې کار کول یا فریلانس دی، ټول همدغه فرصتونو څخه محروم کړو. چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټولو را دوخه د ټولو غټ بندیز وي. سی متاسفانه د ټولو افغانانو ژوند به وسره او د ادارو دولتداري هر څه ټول شهر به وسره ګډي وډي کی.
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده او که دا انخلول شوی هم ده، که چیرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي، یعنی په دې معنا چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره چې نښتی ده.
نوري فایبر د په ټول نړۍ کې فایبر آپټیک کیبلونه په سمندرونو کې کښې سوي دي. شاوخوا تر 300 یا 400 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کښې سوي دي. افغانستان ته هم له شپږ ګاونډي هیوادونو څخه دا انټرنیټ د کیبلونو لره کښې سوي چې افغانستان شاوخوا 50 گیګا بایټ پر سکنډ انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسني کابل ستونزه حل کوله. که څه هم د ټول افغانستان د شاوخوا 2.2 میلیون خلکو انټرنیټ ته لاسرسی درلود، چې بیا هم کم ولو، خو بیا هم همدغه کم انټرنیټ د 2.2 میلیونو خلکو لاسرسی ډېرې ستونزې حل کړې وې. د دولتداري او د شخصي ادارو دغو دا په نور هیوادو کې دا هر څه نورمال دي، خو متاسفانه د افغانستان د دغه نړیوالې شبکې څخه قطع کړل، چې دا د نړۍ کې د انټرنیټ د اصلي د ملا تیر ورته ویل کېږي، بل هېڅ بدیل نه لري. اصلا د جی سی ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ انټرنیټ یا سټلایټ انټرنیټ اصلا لس فیصد خلک په افغانستان کې ګټه نه ستري اخستلی او هغه اصلا د ایمرجنسي خې ډیر ضرور او د لمړني اړتیاو لپاره د لکه د مسیج زنګ او د لپاره خدا اصلا د اصلي انټرنیټ د ملاتیرو متاسفانه دی قطه کړم.
د ټیکنالوژي د بخش ماهر آغا ملک سهار و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږینن. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر مخالفانو د غونډې دویمه ورځ ده. دغه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه چې په ظاهره هلته د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات د یو انسټیټیوټ لخوا وربلل شوې ده. د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی تر ډیره د افغانستان پر راتلونکي باندې خبرې کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته د سویل آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په قربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزي کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو یا ډبلیو ایف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. که څه هم فوزي کوفي د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په لیکلې بڼه یوازې دومره وویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه به یوه ګډه اعلامیه خپره شي، خو نوموړي وویل چې پرون دوشنبه د یادې غونډې له پیلېدو سره هممهاله په خپل ګډونوالو د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. فوزیه کوفی دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوښه ده او دا چې دغه ناسته افغان ښځو او نارینه استازو ته د هیواد راتلونکي په اړه د نظرونو شریکولو زمینه برابروي. یادونه کوم چې دغه غونډه تیرې اګست میاشتې 15مې او 16مې ته پلان شوې وه، خو هغه مهال بیا د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اعلان وکړ چې دا غونډه ځنډوي تر څو د دوی په ټکو په ښه ډول ترسره کړي. د غونډې بحثونه نن هم په ظاهره د بندو دروازو تر شا دوام کوي او اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې به دوی د خپلو بحثونو نچوړ په یوه اعلامیه کې څرګندوي. دا چې دا غونډه په داسې حالاتو کې جوړه شوې، ګډون کوونکي څوک دي، څومره سیاسي وزن لري، پاکستان له دې غونډې څه غواړي، پر همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری په برلین کې د پانتون د استاد او د چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر نظر پوښتلی.
یو پروسه دوی پیلوي چې هغه د خبرو اترو پروسه ده، چې اول خو د خپله د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدی شي، بله دا چې په سیمه کې دغسې تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله دی، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله دی،
خو اتمر صاحب دی پاکستان سیاست ته په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي په پاکستان تل انتقاد کوو چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا د یو فشار په توګه غواړي چې ګرچې طالبان دغه فشار ته ډېر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان د همدغه نام استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی او د دوی حسن نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینه یي او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې تر هواده پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان په خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچې په دې څلور کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي دې نه دي توانېدلي چې د یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل د آسیا او ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي او په دې کې د پاکستان ډیر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من حیث د یو وسیله د فشار چوشي کولی د طالبانو په حکومت باندې دغه فشار وارد کړي.
لنګ راته ووایه اتمر صاحب، فکر نه کوئ چې د دې غونډې د جوړېدو تر شا ځینې نور عوامل هم شته؟ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وروسته کې د باګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ. آیا فکر نه کوئ چې ځینې موضوعات له سیمه ییز بود نه هم اوړي؟
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو ولري، ځکه دا ډېر د پخوانو هم هلې ځلې په همدغه برخه کې روان وي. د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړی، او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي ده. په هر صورت زما داسې باور نه شي چې د هغه پورې ارتباط لري، دا سیمه ییز ناسته ده او کېدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همدغسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسیدلی. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې لا هم شامله ده. ښاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلي فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادیزه طرحه وړاندې کړه. په دغې طرحه کې دا هم راغلي چې د جګړې د پای ته رسیدو سره سم به د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه هم ځای پر ځای شي. طرحه کې د یو موقت حاکم پلاوي جوړښت هم شامل دی چې مشري به یې ولسمشر ترامپ کوي او د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر هم پکې دی. طرحه کې له دواړو لورو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو او د برمته شو د خلاصون غوښتنه شوې. په هوکړه کې د حماس ډلې د بېوستې کېدو شرط هم راغلی. په دې ټولګه کې درته وایو چې له زده کړو او کار ځینې راګرځول شوي افغان نجونې اوس په لاسي صنعتونو بوخت دي. دا چې دوی څه کوي په دې راپور کې مو د دوی کړنو ته کتنه کړې.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بندې دي. موږ پیل کړی د صنایعو درستیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډېر ګټور ده.
د کابل ښار اوسېدونکي ولس کلن سنا د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو راوګرځول شوه. سنا وایي چې د لتیرو دوه کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړی او په دې ډول ځان او خپل مور ته لرواني اړخه بوختیا برابره کړې ده.
اما هم شاوخوا دوه کل کې چې دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی ده او آینه دوزی و مور دوزی کوم او د خپل وسې و اندازې تر توانه ورځ د ورځې یو پاکټ دوه پاکټ څوار پاکټ کې سل دانې نو یو پنځوس دانې وي تهیه کوم. ما سره کلی کور انجونې هم دا کار کوي. په کور کې مې خپله مور هم دا کار کوي. صنایعو درستیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډېر ګټور ده. دغه کارونه مرسته کوي چې هغوی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې اوسي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې او د زده کړو له محدودیت مخکې د کابل طبي پوهنتون محصله زهرا هم ازادي راډیو ته وویل چې د لاسي صنایعو، افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زهرا وایي د مهر بیوتیک په نوم کارګا کې هغه ښځې هم په کار بوختې کړې چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کاوه.
از لحاظ اقتصادی بگوی بلیا هم به خود ما کمک کده و همچنان به همون زنان که دایی بخش کده ما کار میکنن.
دیکر ما و مسره دنور و بخت و میرمن و اقتصاد تا دیره گرده کرده. کلو چه طالبانو پا کونزیو او پا انتونونو که در جنو پرزده کلمات و دیتونو ولگه ول مکده فعالیتونو پیل کرده. ما سره یو خیاط میرمن هم کار کوي چې وړاندې د یو سازمان سره کار کوه، خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه. د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډېر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول. که څه هم اوس هم ستونزې شته، خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم.
د کابل د دشت برچي سیمې یوې اوسېدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، وایي تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوه او په خبره یې نهه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ. خو دې یوازې کابل کې نه، بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختې کړې دي.
هزارگی
جمع کردو نوری خزی هم شتا پا یوا جوڑا که ده 1500 افغانی و گرده کهو یو بی میرمنه تای جاغوری تا هم استاوم هغای بیا حل تا پا گرد نورو خزو بیشی موک چودوی تشپیت جوڑی جمعی خاما گندو رو تواستو حل تا اشپیت خزی گندی دی رخه گرده کهوی بامیانو که هم ویشو ده چه دلتا کابل تای راوری موکی پر دکاندارانو پلورو جهار جوڑا که تر زور افغانی و گرده کهو.
د میرمنو او انجونو داسې وخت لاسي صنایعو ته مخه کړې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو او ان ټي پي انسټیټیوټونو کې هم د انجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم ښځې له کاره راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2026 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 940 میلیونه ډالر زیان ورسوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د ایکپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 کال او 2024 کال ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر 4 چنده زیات شوی دی. د راپور په ټکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي 2 چنده ډیر اټکل شوی دی. که څه هم په راپور کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه ویل شوی، خو په ټکو یې له 2021 کال تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 4,00,000 دی.
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کېږو. وروستی په زړه پورې راپور راخلو هغه دا چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. تفصیل
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو 2 کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت 3 ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به 3 کسه سپوږمۍ ته واستول شي، 2 امریکایان او 1 کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونه وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي ښکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکي شا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت وړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي.